سلامتی.
ترنو اوریدونکو سلام، په رواني او سات کې دوه خبرونه تان دي څنګه او درس سات تر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته. په پیل کې خبرونه، د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبي آسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. پرون شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه، چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شو. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د فعالې پروانې ابراهیم خیل څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د زیاتو فرصتونو غوښتنه کوي. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په چین کې د طالبانو حکومت سرپرست سفیر ټاکل شوی. طالبانو ته ځینو نږدې سرچینو پرون رسنیو ته ویلي چې بلال کریمی د چین پلازمینې پیکینګ ته رسیدلی او ډېر ژر به خپله دنده پیل کړي. که څه هم د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ترکیې، روسیا او ځینو نورو هیوادونو تر څنګ چین د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. په داسې حال کې چې مسکو تیره پنج شنبه د طالبانو د مخالفو شخصیتونو د یوې غونډې کوربه و، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژرنوف سره وکتل. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز نورو مسایلو بحث وشو. په دې کتنه کې د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویل شوي. هغه غونډه چې د طالبانو سخت عکس العمل یې پارولی و، تیره پنجشنبه د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم دغې غونډې ته د طالبانو مخالفې څېرې اوربلل شوې وې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغې غونډې ته په اشارې د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې وه چې د افغانانو ترمنځ د فتنې ته لمن نه وهي. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د سوریې دولتي ځواکونو پرون دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پر یوه کلي د توپ ډزې کړې او د شپږو ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 کسان مړه کړي. په برېټانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله او د ملکي دفاع په نوم د سوریې اپوزیسیون وایي دغه کسان د اطلب ولایت په قوقافین کلي کې د زیتونو په ټولولو بوخت وو چې د توپ مرمۍ ووژل. دا د 2000 میلادي کال د مارچ میاشتې له هغه اوربند څخه تازه سرغړونه ګڼل کیږي چې د روسیې او ترکیې ترمنځ اورباندې موافقه شوې وه. روسیې او ترکیه د سوریې په 12 کلنې کورنۍ جګړه کې د بیلابیل روسیې او ترکیه د سوریې په 12 کلنې کورنۍ جګړې کې د بیلابیلو جهتونو ملاتړ کوي. د نړۍ د کنګلونو یو لوی غار اسبرګ تر څه باندې 3 لسیزو وروسته د سمندر له ژورو جلا او د جنوبي قطب په اوبو کې د حرکت په حال کې دی. د کنګلونو دغه غار که څه هم په 1900 میلادي کال کې له جنوبي قطب جلا شوی و، خو د سمندر په ژورو کې نښتی و. د برېټانیا د جنوبي قطب د سروې ادارې پرون شنبه وویل چې د کنګلونو دغه غار 4000 کیلومتره مربع مساحت لري چې د نیویارک ښار 3 برابره لوی دی. اسوسیټیډ پریس اژانس د برېټانیا د جنوبي قطب د ادارې د کارکوونکي انډرو فلیمنګ په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی د کنګلونو دغه غار په تیرو کلونو کې ورو د حرکت په حال کې و، خو د په وینا اوس داسې ښکاري چې د بادونو او سمندري جریانونو له کبله یې سرعت زیات شوی دی. اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږیست. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه دوه خپرونو ته نڅانګ او درسي سات ته ځنګړې شوې، خو تر هغه مخکې خبرونه هم درته لرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د پاکستان له چارواکو یې افغانستان ته په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې. له پاکستانه په تیرو 15 ورځو کې تر 400 ډېر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ایستل شوي. دغه کسان داسې مهال افغانستان ته لیږل کېږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل شوې او په افغانستان کې هم بېوزلي زیاته ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی په درشل کې له پاکستانه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو د ایستلو په باب د اندېښنو په دوام، د ملګرو ملتونو یوې ادارې بیا له پاکستانه د دې لړۍ د بندولو غوښتنه وکړه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي و چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 4,00,000 ته رسیږي چې له دې ډلې 1,000,000 اولکه یې بې اسناده دي. دغه بې اسناده افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کیږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل سوې او افغانستان کې بېوزلي هم زیاته ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ ویاندې کارولین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د دوی همکارانو له پاکستاني چارواکو د افغانانو د اخراج د بندولو غوښتنه کړې ده.
In October, Pakistan announced a plan to expel undocumented foreigners.
Pakistan په اکتوبر میاشت کې د بې اسناده بهرنیانو د اخراج پلان اعلان کړ چې اکثریت پکې افغانان دي. له هغې راهیسې له پاکستان نه ګڼ شمېر افغانان افغانستان ته روان دي. له اکتوبر میاشت یې شمېر تر 3,000 اوړي. په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو غوښتنه کړې چې دغه پلان وځنډوي. دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یوه غمیزه پېښه شي، په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا هوا
ډېره سړېږي. ځینو نړیوالو بنسټونو ویلي چې له پاکستانه په تیرو 15 ورځو کې تر 400,000 ډېر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ایستل سوي دي. یحیا شریف د فراه ولایت اوسیدونکی دی چې وایي پاکستان له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو پر سر له نړیوالو مالي او اقتصادي مرستې ترلاسه کړې دي.
اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي.
حقمل د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دغه پاکستان چې کومه پریکړه د افغانانو په اړه کړې د وستلو په اړه، دغه هېڅ د منلو نه دی. دا یوه ظالمانه پریکړه ده او پاکستان د قانون له مخې هېڅ حق نه لري چې افغانان د خیبر پختونخوا او یا د بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دغه د افغانانو خپله خاوره ده، خپل ځای ده، خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي. د هغو د دریز نه، د هغو د وړتیا نه چې هغو ډېره په ټیټه سطحه وړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ تر څنګ ځینې نورو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو هم له پاکستانه د افغانانو د جبري اخراج د بندولو غوښتنه کړې، خو پاکستان د غوښتنې نه دي منلي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر جان محمد اڅکزي ویلي چې د جنوري میاشتې تر پایه به تر 1,000,000 پورې هغه بهرنیان له پاکستانه وایستل سي چې د ده په خبره په غیر قانوني ډول په پاکستان کې میشت دي. دا افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کیږي چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې هوا په سړېدو ده او بېوزلۍ له مخکې هم په میلیونونو کسان ځورول.
مصر وایي داسې مثبتې نښې لیدلې چې ممکن په غزې تړانګه کې نافذ شوی لنډمهاله اوربند وغځول شي. په غزې تړانګه کې د 4 ورځني اوربند پر لومړۍ ورځ د حماس ډلې لخوا 240 یرغمل شویو کسانو له ډلې 40 خوشې شول، خو د یادې ډلې پوځي څانګې پرون اعلان وکړ تر هغو چې غزې ته د مرستو لاریو ته د تګ اجازه نه وي ورکړل شوې د نورو یرغمل شویو کسانو خوشې کېدل ځنډوي. په پام کې و پرون د اسرائیل 14 یرغمل شوي کسان د 9 فلسطینی اسیرانو په بدل کې خوشې شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسل کې چې په غزې تړنګ کې 4 ورځنی اوربند 3 ورځې ته رسیدلې، مصر اعلان کړی چې له ټولو شکیلو اړخونو یې د اوسني اوربند د غزېدو په باب اشارې ترلاسه کړې دي. د مصر د استخباراتي ادارې مشر دی رشوان پرون شنبه په ویلامه کې ویلي چې قاهره د 4 ورځنی اوربند د غزېدو لپاره له ټولو لوریو سره په پراخو مذاکرو بوخته ده. د اعلامیې په حواله په غزې تړنګ کې د اوربند دوام د نورو اسرائیلي یرغمل سویو او فلسطینی اسیرانو د خوشې کېدو په معنا دی. بل خو د جرمني خبري اجنس لیکلي چې په غزې تړنګ کې د لنډمهاله اوربند د موافقې په چوکاټ کې د یرغمل سویو اسرائیلیانو او فلسطینی اسیرانو د خوشې کېدو لپاره د قطر یو هیئت پرون شنبه اسرائیل ته ورسید. دغه هیئت په غزې تړنګ کې پر اوسنۍ شخړې د څار لپاره د قطر د عملیاتي ډلې یوه برخه ده. د د جرمني خبری اژانس د یو ډیپلومات په وینا چې خپل نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې ویلی دی دغه ډله باید ډاډ ترلاسه کړي چې په غزه کې نافذ سوی اوربند په کراری دوام کوي. قطر او مصر د غزې په جګړه کې د اسرایلي ځواکونو او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د اوربند له مهمو منځګړو دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې که څه هم قطر له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري خو له حماس افراطي ډلې سره نږدې او پراخې اړیکې لري. که له یوې خوا مصر او قطر په غزې تړانګه کې د ټینګ سوي اوربند د څار هڅه کوي، د امریکا د متحده ایالاتونو یوه دفاعي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي د هند په سمندر کې د اسرائیل د یوه شرکت پر کانټینري کښتۍ د شاهد 136 په نوم په ایران کې یوه جوړه سوې مشکوکه بې پیلوټه الوتکه لګیدلې خو د کښتۍ بدنۍ ته یې جدي زیان نه دی اړولی. افراطی ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطی ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 310 کسان وژل سوي خو ځینې نورو اژانسونو د وژل سوو کسانو شمیر تر 1400 زیات یاد کړی دی.
درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې دوه خپرونې تاندې څانګه او درسي سات واورئ. د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګې خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ همدا ډول د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره واوسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضی خلکی دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټي ولي، هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم، هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به یې دا ویلی، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه به چاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه، نه پوهېږي اوس هم باټي وهي. دا بعض خلکی چې دی عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګ وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مت الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي، که زیان واسي دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه اند دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به درېمه ورځې په څلورم ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دی بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره دی. مان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو او محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاره وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خوشنه سره منځته کې اکثره له همدغو شیانو راکېږي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوې دي چې روی بارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خېخان ورغلي بل کس ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښ یې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او نجلۍ چې نه ګوري و هېڅ ورس خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وی ګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپله پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لک اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپو ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمون غند ټولن رستپات ټولن کې په دې اړه ډیر کم میچړنه شوې چې موږ دا سره مقایسه کوو چې مثلا کم کسان چې په خوخه واده کړي او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوی دی د هغه کسان سره پرتل کوي چې هغه دا کار نه کړي خو په عمومي لحاظ باندې کوم چې ویل ک چیرته دوی یو بل سره ونګوري او یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغ لحاظ ته آماده نه وي نو دا مغه ول شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په وقته بدل شي بیا د دوی راتلونکي ژوند هیڅ کله د خوښۍ ژوند نه وي دوی د سې ژوند کوي لکه په تحمل شوی شي او حتی ځنې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځنې وخت کېدای شي د وژن او دیشان سبب هم کېدای شي
دین علی مولوی محمد علیم بسم الله وای لا کوج دې مخ کې لیدل سره لدې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی هغه وای کچره په ناخوخه یو ناخبری کې جونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبای ترمن تستونز جوړیږي مسولیت دا کورنۍ او مشرانو تراجی کیږي
کچره یو سوق واړی چې خپل ژوند د پاره ونجلې انتخاب کې نو هغه په شریعت کې دا نه چې اواز جواز لري بلکې ډیر ښه کار او سنت هم ورته ویلی سو یو صحابي پانسوارو کې خزو وکړه نبی کریم صلی الله الله علیه وسلم ارتوبل چه وفی عینه شیء اند دسترگی کولی نبی حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرتو مشوره وکړه باید خود انجلی وکړه او دا جواز هم ورکړی ځینې کسان ته چې باید که څوک غواړي چې کوم انجلی سره واده وکړي ورته وګوري نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کیږي چې خدای مکړه دې بوګ انجلی تښتي یا د موږ زوی هغه انجلی پرېږدي موږ تاسې ورته غوره کړی نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو خپل ځان ملامت کړو
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي
زما ما نه مشوره اخلي بلې پر دې سره نه مشوره اخلي له هغه چا نه مشوره اخیستل کیږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک چې دا حق لري چې لږه پوښتنه وسي هغه څوک پوښتنه نه کوي لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ د پاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري
سره وګوري ځکه دوی چې لواده ورسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي
د ګډ ژوند پایل باید په مینه او محبت سره وشي او په داس شکل وشي چې هغه کې تشدد او د شیان کم وي کنه نو زموږ استاد په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي او ډیر کم منابع هم په دې اړه موجود دي نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کیږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي نو دروانی نظر نه جنسی اړیکې په روسته د هغه نمن سره شي چې د دوړو خو پوره رضایت پکې وي ک ځوانان د واده نه مخکې دوی ته د سیو زمينه برابر شي دوی یو بل خو پیژني یو بل سره خبرې وکي او د یو بل سره د اوسېدو نمخ کې دوی د راحت احساس وکي د مثبت پایل ترلاسه شي
ډیر خلک خپل لور یا خور ته د اجازه نه ورکوي چې لا کوج دې مخکې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا به شرمی ده خو مولوی محمد علیم بسم الله وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمه پریکټ کیږي باید شرمونه شي
کسان حیا ښه کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یوه څانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی هلته بیا په کار داسې حیا ونه شي که کوم ځای کې سې حیا نه وي په کار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کیږو نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول د زمينه مساعده ول سي یو لکرا سي د لور وینه یا خور وینه د سوالت پیدا سي د خپل حياتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سي دا سي ځایونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي او په دې ځایونه کې شرم نه ده پکار
اروا په هن وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ د پر کوج دي او راتلون کې ژوند خبري وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوج ده کوي باید تر ورستي حد وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژنې او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وه هودي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېته رسیږي تر بیا راتګ مو علامل شه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وارده ای. په دې درسی ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډای کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډیر رول درلود، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغیزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډیره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل سو مشران. د پوړو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یا د شتمنیانو فرق و، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وو او ان نوکرانو او د دوی غلامان چې و هغه هم کولای شوای له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې انتر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلی وي او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو په لخپلو خندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پرختیا کړې و په هغه وخت کې او سمکیم ش حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودي. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودې، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده مخکې له 3000 مخزش څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته رازو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري، لکه احرامونه، هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري. دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ د لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني احرامونه یې ښه بېلګې دي. د احرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. خونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرودونکو سره د دوی چلند څنګه و. دا هغه پوښتنې دي چې خونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوه دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بل صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودي. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمېرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رازو. د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمېرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ. نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپ لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودی، خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه د ته په قهر نسي. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل، دا یې هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مخکې ویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس یې خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېرې شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواورې دل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان ته راشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړی را تنګولې ده، او اړ شو چې خراسان ته راشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی رزو د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1323 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و، نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و، نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهور تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل سي. دوهم دا چې روسانو په دا وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوې وای. د هغه دوه امتیازات چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو، د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سر جان لارنس د دې تړون کولو ته منصب شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان ایوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمرود درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وې چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځې هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځې هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریمې دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځې هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1555 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کوونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکو درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو.
دیولسم ټولګي زده کوونکو ته به سامانیانو حکومت تشریح شي. او ته دولسم ټولګي په تاریخ کې لولو چې امیر شېر علي خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوستل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې لتا سو غوښتنه دا ده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفادې هغه ځواب کړي. تربل درسی ساعتم و پخدا اسپارم و رزم و پخیر.
که تاسی داخ پروانه او ری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرست کوی لمش سره پر دغا واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز بانه را تخپل پیغامو نپریش دی. دا واتساب شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
ಸ್ವಾನಿ ಮಳ್ಗ